شنبه د کبد لسمه د مارچ نهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او د ماښام تر روبه جوړه خپرونې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدل شي. ازادي راډیو د اف ام په 3.5 هم د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې خپرې شي. روانه خپرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې د کابل د تیرې اونۍ د پیښې په تړاو چې تر لسو ډېر کسان پکې وژل شوي او په لسګونو ټپیان شوي له نویو څېړنو خبرو. خو لومړی خبرونه په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو خبرې نن له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیل شي. آسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار لویه لار رغوي او د اسرایلي ځواکونو او فلسطینیانو په تازه خو ډب کې یو تن وژل شوی او یو شمیر ټپیان شوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د حکومت او طالبانو استازي به نن د سولې په اړه له یوې ورځنۍ وقفې وروسته بیا خبرې پیل کړي. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي مشري کوي. د خبرو دا دور د فبروري په 15مه پیل شوی. په دې خبرو کې پرون وقفه راخلې وه. د طالبانو او امریکا د حکومت د استازو ترمنځ د خبرو د دې 15م دور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو جمهوري ریاست پرون ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد په منظم ډول د طالبانو له سیاسي استازیو سره د خبرو جزئیات له ولسمشر اشرف غني سره شریکوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی. د آسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لوی لار د بیا رغونې لپاره 10 میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان د فایدامي یا فواید او بخشی د افغانستان د فایدامی وزارت د جمعې پورست د خبر تایید کړ او ویل چې د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغولو کار په دریو پړاوونو ویشل شوی دی. دا لوی لار به تر 2000 میلادي کال پورې ورغول شي. د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو 15 کلونو کې تر 8000 کیلومتره ډیر سړکونه جوړ شوي دي، خو د راپورونو پر اساس د افغانستان د سړکونو ډیره برخه د جګړې او د کیفیت د کمزورتیا له امله تخریب شوې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د آیرلند د کرکټ د لوبډلې وروستۍ 50 اوورز سیالي به سبا یکشنبه د مارچ په 10مه وي. د سیالي هم د هند په دهرادون ښار کې کیږي. د 50 اوورونو کرکټ د سیالیو د روانې لړۍ څلورمه لوبه پرون د افغانستان د کرکټ لوبډلې وګټله، د البته د 109 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او آیرلند لوبډلې به له دې پرته د دې لړۍ په ترڅ کې د مارچ په 15مه یو ټیسټ میچ هم وکړي. د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره به نن د افغانستان او فلسطین لوبډلې سره مخامخ شي. د سیالۍ په تایلند کې روانې دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د پنجشنبه په ورځ د مالیزیا لوبډلې ته په دې لوبو کې ماتې ورکړه. اسرائیلي ځواکونو د غزې پولې ته نږدې پرون یو فلسطینی هلک وویشت. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي وژل شوی ځوان تامر عرفات نومېده چې د 23 کلونه و. دې کس ته فلسطین د رفح ښار په یوه روغتون کې ساه ورکړې ده. د فلسطین روغتیا وزارت همدارز ویلي چې 4 مظاهره چیان زخمیان شوي چې 2 ژورنالیستان او 2 ډاکټران هم پکې دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې فلسطینی ملیشو پرون له غزې د اسرائیل خاورې ته توغندی وویشت. هیڅ فلسطینی ډلې پر اسرائیل د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. په اسرائیل کې له دې عمله د تلفاتو خبر هم نه دی خپور شوی. اسرائیل وایي چې له خپلې خاورې د دفاع لپاره پر هغو کسانو چې په ډله ییز ډول پر پوله د ور اوښتو هڅې کوي ډزې کوي. په استانبول کې د مظاهرو ضد پولیسو پر هغو خلکو چې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره یې مارش کاوه د اوښکو بهاونکی ګاز استعمال کړ. په استانبول کې پرون په دې مناسبت په لاریون کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. پولیسو د استانبول مشهور استقلال پارک ته لارې بندې کړې وې. د ترکیې پولیسو ویلي چې مظاهره چانو له حکومته د مظاهرې اجازه نه واخیستې. په استانبول کې تر دې وړاندې په لسګونو کسانو په سوریه کې د ښځو او کوچنیانو د زندانی کېدو پر ضد مظاهره وکړه. په ترکیه کې د ارمنی ارتودوکس عیسویانو د کلیسا مشر دوهم مصروب متافیان مړ شو. هغه 28 کلن و. د راپورونو په حواله دی پرون د استانبول په یوه روغتون کې وفات شو. مصروب متافیان له 1990 میلادي کال راهیسې په ترکیه کې د ارمنی ارتودوکس کلیسا مشر و. موتافیان له 2008 میلادي کال راهیسې په یو ډول عصبي ناروغي اخته و او د ارمني کلیسا سرپرستی عیسوي راهب آرام اتیسیان کوله. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اتیسیان ته د تسلیت پیغام واستوه. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري.
زموږ لومړني تحقیقات دا ښیي چې دغه پېښه طالب ترستانو کړې ده. دا ډېره واضح ده کوم کس چې موږ نیولی دی دغه تحقیقات شوي دي په دې برخه کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې سربیره دا خبره کوي چې په کابل کې د تېرې پنجشنبې د ورځې د برید مسؤلیت داعش منلی. وړاندې په دې اړه په خپرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر څرګندونې لرو چې د سولې د خبرو په تړاو د حکومت او سیاسي ډلو پر همغږۍ ټینګار کوي. په خوست کې د امنیتي ځواکونو له کونډو سره مرسته وشوه.
په زمن بچی شهیدون دی، سړی شهید دی، سوباری ولسوالۍ کې یې ملوار شهید دی. امیس راوالین د پاده چې دا کمک وس
ما شوزیت دا د خویل ته پروت یو کورن نن مو په کورن لرګی ان ور کړه پر ماړی معنی په کړه.
د خبرونه پروسو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
مطالعه وای چې کورن تر ګوره پر باید زده کړو شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې ورسته خونړی حمله وسلوالو طالبانو کړی ده. دا د دې سربیره چې د پنځشنبې په ورځ د کابل ښار په دشتي برخې سیمه کې د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستی دی. د چارواکو په وینا په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 1100 ته لوړ شوی دی. په دې حمله کې 15 تنه زخمیان شوي هم دي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی په تحقیقاتو کې څرګنده شوی چې د پنځم به پورس په کابل کې د حملې عاملان وسلوال طالبانو
خپل ترڅو چې د دهوان دانی ولکی او دوه نفر نور چې عملت په ساحه کې حضور لري هغه هم تربرید لاندې راځي چې د ځنګړو ځواکونو قطعه عملیات پکې یو هغه حمله منځ وړي. زموږ لومړني تحقیقات دا ښیي چې دغه پېښه ترستانو طالب ترستانو کړې ده. دا ډېره واضح ده کوم کس چې موږ نیولی دی دغه تحقیقات شوي دي په دې برخه کې.
نصرت رحیمي وویل چې له نیول شوو وګړي تحقیقات دوام لري. هغه له دې عمله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په کابل کې د پنجشنبې په ورځ د غرمې د 12 بجو په شاوخوا کې د وحدت حزب د پخواني مشر عبدالعلي مزاري په یاد پر جوړه شوې غونډه راکټي حملې وشوې. د کورنی چارو وزارت امنیتي مرستيال خوشحال سادات د حملیت خبرسته پر ټوټر ولیکل چې ترهګرو د روشان ټلیفوني شبکې لای وبرج چې د پغمان او د اطلسمی ناحیه ترمنځ راکټ ورويشت دي. د حملیت تنظیمونکي ځای پر ځای نیول شوی دی او دوی تحقیقات کوي. په دشتي برچی کې د پنځم به د ورځې په غونډه کې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، جمهوریت ریاست ته کاندید محمد حنیف اتمر او یو شمیر نور پیژندل سوی سیاسي کسان موجود. په حمله کې یو لستنه وژل سو او 15 تنه زخمیان شوی دي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت نه دی اخیسته. خو د افغانستان د کورنی چارو وزارت په وینا په داسې مواردو کې چې ډېر ملکی تلفات وي وسلوال طالبان د مسؤلیت لمنلو ډډه کوي او د داعش وسلوال له داسې موقع د ځان په ګټه د تبلیغ لپاره کار اخلي. په کابل کې د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیسته. د کورنی چارو وزارت وایي چې داعش تر ډیره حد په افغانستان کې ځپل شوی او د داسې حملو د ترسره کولو توان نه لري. په کابل کې د حملې مسؤلیت په داسې وخت کې پر طالبانو اچول شوی چې په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې په اړه خبرې کیږي. آیا دا د سولې خبرو ته زیان رسولای شي؟ د افغانستان د کورنی چارو وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل
ټول بهیر خو بیل بهیر د چغه روان دی په موغه شکل باندې دا چې څوخ نتیجه ورکی یا نه ورکی عربیله خبره ده. خو زموږ عملیات هم د وست نورو امنیتی ورګونو سره په ګډه په ټول افغانستان کې په دښمنانو باندې د زیات شوې دي. هم تعرضي عملیات زیات دي، هم تهاجمي عملیات زموږ زیات شوې دي.
د کورنی چارو وزارت وایي چې د ملي امنیت ریاست سره په ګډه په دې اړه تحقیق کوي چې حمله کوونکو ته وسلې څنګه او له کومه ځایه رسیدلې وي.
ازادي خبری مجله اوري.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې تمه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني نن فراه ته ولاړ شي. احمد شاه فطرت له فراه په ټلیفون را سره دی. فطرت صاحب، ولسمشر فراه ته رسیدل؟
سلامونه امنی کې له تر اوسه پر ولسمشر فراه ته نه دی رسیدل، او ټاکل شوی دی چې تر یو ساعت وروسته فراه ته ورسیږي. او دلته په فراه کې چارواکي وایي د ولسمشر سفر موخه د دوه لویو پروژو چې هوایي ډګر دی او بل ملکی رختون دی، د دغه پروژو افتتاح کول، همداشان د فراه ولایت د ځینو نورو ستونزو څیړل دي. همداشان فراه ولایت په وروستیو کې د یو خوا جنګ ځپلی او بیا سیلابونه هم خلکو ته ډېر زیانونه اړولی دي. ولسمشر په دې اړه هم د خلکو سره وګوري. دا پر یو لوی ډول اجنډا ده او موږ هم منتظر یو چې د فراه اوسیدونکو ته چې کله ولسمشر ده
امنیتي تدابیر څرنګه دي په فراه کې سختي د ولسمشر د راتګ په درشل کې؟
بله، امنیتي تدابیر ډېر سخت نیول شوي دي. ټول د ښار کوڅې بندې دي او همداشان د موټرونو تګ راتګ هم بند شوی دی، ځکه چې ځینې امنیتي ګواښونه هم موجود و خو امنیتي چارواکي اوس څنګه امنیت سم دی.
احمد شاه فطرت، مننه د ازادي راډیو خبریال خبر درکړ چې ټاکل شوی ده د افغانستان جمهور رئیس نن فراه ته ولاړ شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلی د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د افغانستان دننه پر همغږي ټینګار وکړ. کریم خلیلی پرون د وی خبري ناس پر مهال وویل چې د افغانستان د سولې پروسه حساسه مرحله ته رسیدلې او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده ترڅو دا پروسه بریالي شي. په ډیره تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريالي ناجي صاحبي پر راپور کې
د افغانستان د سولې عالی شورا رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره د سیاسي ګوندونو او حکومت لخوا یو اړخیزي حساب د دې پروسې د ناکامۍ سبب شي. محمد کریم خلیلی د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال په حکومت او سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د سولې لپاره ګډې هلې ځلې وکړي.
اگر رهبری وحدت حکومت وحدت ملل بخواه په تنهایی پروسه را تعقیب کنه،
که د حکومت رهبری د سولې پروسه په یوازې ځان تعقیب کړي، دا په ښکاره وایم چې پروسه ناکامه ده. او کچیرې سیاسي ګوندونه دا پروسه په یوازې توګه څاري، بیا هم ناکامه ده. موږ هغه مهال کولای شو چې پروسه بریا ته ورسو چې په ګډه او وحدت سره یو ځای هڅه وکړو.
خغلی خلیلی وویل دا بهیر به د نړیوالو همکارانو په ملاتړ او بین الافغاني مذاکراتو پر مخ ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې یو شمېر سیاسي څېرو له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې لیدلي. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو اترو یو سارونکی حضرت عمر زاخلوال قطر ته تللی او هلته یې په یو شمېر ناستو کې ګډون کړی. همدارنګه تر دې مخکې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړي او سیاستوالو هم په مسکو کې له طالب استازیو سره دو ورځنۍ ناسته کړې وه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. خو افغان حکومت بیا دغه ناسته د سولې لپاره سمه حسن ده بللې او ویلې دي چې دا شان ناستې د افغانستان د امنیت او سولې لپاره ګټه نه کوي. که څه هم وسلوالو طالبانو په کراتو له افغان حکومت سره خبرې رد کړي، خو له دې ټولو سره سره په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره هیلې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم پړاو خبرې روانې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسون غړي سید علي کاظمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
یو تر ټولو مهمه او ګټوره لار داده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره همغږي رامنځته کړي. په یوازې توګه هیڅ هڅه نتیجه نه ورکوي. اوس واک د حکومت لاس کې دی چې ټول لوري سره یو ځای کړي.
خغلی کاظمی ویل حکومت ته اړتیا ده سو د سولې بهیر ښه مدیریت کړي او پرې نږدي چې ګاونډي هېوادونه ترې ناوړه ګټه واخلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي افغان حکومت په یوازې توګه نشي کولای چې د افغانستان د سولې پروسه بریا ته ورسوي. د افغانستان د سولې خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ روانې دي. دا خبرې چې پنځم دورې دی نږدې درې اونۍ مخکې پیل شوې. پرون پکې وقفه وه او نن بیا شروع کیږي. د نور موضوعاتو ترڅنګ نړیوالو چاپی خبرونه هم د افغانستان د سولې مسلې ته اشاره کړې ده. په دغه چاپی خبرونه کې د افغانستان په ارتباط نور څه خبره شوې دي د ملالی بشیر په کتنه کې اورو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر موضوع یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي شاوخوا یوولس ورځې وسوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازو په قطر کې په خبرو پیلولو سره د خلکو هیلې لوړې کړې. خو مقاله پوښتنه کوي چې تروریزم څه دی او تروریستان څوک دي. مقاله لیکي د دې پوښتنې ځواب ځکه ډیر مهم دی چې دواړو لوریو په اصول کې د سولې د خبرو پر چوکاټ موافقه کړې وه او په هغه کې دوه مهم موضوعات شامل وو. یو افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو او بل دا چې افغان خاوره به د تروریستي ډلو لخوا د امریکا او متحدانو پر ضد نه کاریږي. مقاله لیکي چې طالبان په داسې حال کې د سولې خبرې کوي چې په افغانستان کې دوامدار حمله کوي او لدې څرګندېږي چې دوی غواړي په خبرو کې برلاسي وي. مقاله وايي همدارس د طالبانو په ګډون ټول پوسوي دي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ غواړي افغانستان خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. په دې سره چې مقاله وايي د تروریزم تعریف باید روښانه وي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خبرو ته هم اشاره شوې چې په دې وروستیو کې طالبان تروریستان بللي. د مقالې په پای کې نیویورک ټایمز لیکلي د افغانستان سیاسي راتلونکی شایي ډیر کړکېچن وي او دا هم نه د څرګنده چې آیا طالبان به د سیاسي واک په خاطر کوم جوړجاړی وکړي کنه. د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل ویبپاڼه یو عکس پور کړی چې دا عکس په کابل کې د شوتو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر یو کانکریټي دیوال د جوړ سوي انزور دی. امنیسټي انټرنیشنل لیکلي دا انزور د افغان شوتو د پام وړ لاسته راوړنو د لمانځلو په هدف جوړ شوی دی. په دې انزور کې افغان شوتو ښکاری چې د خپل حقونو لپاره لاریون کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور لمخې دا انزور د دوی د هغه کمپاین برخه دی چې د بشري حقونو د مدافعینو کار لمانځي. مقاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د راپور یادونه کوي چې له 2015 کال څخه تر 2018 کال پورې د ملګرو ملتونو دفتر 213 د شوزو پر ضد د تاوتریخوالي قضیه څارلې چې په قضیو کې تر نیمایي ډیری یې د غیر رسمي جرګو د لارې حل ته لیږل شوي چې دا په افغانستان کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له قانونه سرغړونه ده.
اوسادي رادیو په منځني صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په اوسادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د خوست ولایت چارواکو د مارچ د اتمی یا د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره سم راسته وکړه. د وژل شویو سرتیرو میندو او کورنیو وویل چې دا لومړی ځل دی چې چارواکي د دوی د پښتني او مرستې لپاره د دوی کورونو ته ورسي. له خوست د اوسادي رادیو خبريال نجيب العلو خیل راپور لري.
په خوست کې د اصل د مارچ د اتمی یا د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځای چارواکو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د یو شمېر وژل شوو سرتیرو میندو اولادونو او میرمنو سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وشوه. د جمعې په ورځ یادې مرستې په خپل د خوست والی حلیم فدایي لخوا په داسې حال کې چې ځینې خزینه مدني فعالان هم ورسره وي د یو شمېر وژل شوو سرتیرو کورونو ته یوړل شوې او د هغوی کورنیو ته یې وسپارلې. د خار په ازادۍ مینه کې یو کور ته ورغلو. په دې کور کې یو تاسو مور د غینګور او لمسی اوسیدل چې دوه زامن خاون او لیوري د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وژل شوی دی. د مور ازادۍ رادیو ته ویل
دوه زامن په بچی شهید دي. مې سړی شهید دی سوباری ولسوالۍ یې مې لور شهید دی. امیک سره والی نه پاتې چې دا کماک وس بیا امیک سره بل والی کماک نه دی کړی. موږ د خپل وطن خدمت کوي. دا شهیدونو مرکړي دي نه رابر کوي. خپل امیک سره ډېر همکاري وسو ډېر کماک وس خام رست
د دې په تعقیب په سرنکوټ کې یوې بلې ورته کورنۍ ته ورغلو. دا داسې کور و چې دروازه یې نه لرله. کوټې یې له انګړه ژورې وې او له تیارو پکې څه نه معلومېدل. د کور له ظاهري حالته داسې څرګندېده چې دا کورنۍ له ډېر ستونزمن اقتصادي حالت سره مخامخ وه. د دوو وژل شوو سرتیرو مور له ځانه سره دیارلس کاله مخکې زاړه کاغذونه ساتلي ول چې حکومت ورته د یوې نمرې ځمکې امر ورکړی و خو چا نه وه ورکړي.
زمان شیدور شویدی دا غدا سرپنی منیشتا گوری دا اپکریا پروتیو ما شوزیتی دا غدا خویلتا پروتیو کران نانم پا کران لرگیان ورکر پرو مالی منی پخا کردی کرو مالی منی پخا کردی نان دی روزی منو.
خوست والی حلیم فدایی وی دا زل دخزو دا نریوال ورز دلمانزنی پا پار دا افغان امنیتی زواکونو دا وجل شو مند و مرمنو اولادونو او کرانوی سر دمرستو لڑای پیلوی.
نن منگ یوازی دی ملی امنیت او دی ملی پلیسو هغو میرمنو ته چې هغوی یا میړه او یا زوی لاس ور کړی دی یا کونډه ده او یا هغه دیو شهید وارث ده دغه کورنۍ سره دغه عملی اقدام نن ورځ پیلو.
خوست والی له خلکو د مو غوښتل چې حقوق سره مرسته وکړي چې اړمنی دي او د خلکو مرستو ته اړتیا موجوده ده. بل لوري ته یو شمېر مخکښې ښځې او مدني فعالانې هم وایي چې یوازې د مارچ د اتمې سمبولیک لمانځنه د ښځو لپاره کافي نه ده، بلکې افغان حکومت او نور نړیوال مرستندوی بنسټونه دي د ښځو د ژوند ښه والی او د هغوی د بنیادي ستونزو د حلولو لپاره عملي اقدامات وکړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق کردیم.
ازادی راڈیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پاکستان پولیسو په هغه هیواد کې د بشري حقونو د مبارز افضل کوهستاني د قتل په تړاو یو تن نیولی دی. افضل کوهستاني په ځانګړي ډول په پاکستان کې د ناموسي قتلونو د بندېدو لپاره مبارزه کوله. هغه یو 1.5 کلن و او د مارچ په 6 نیټه ووژل شو. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
د پاکستان پولیسو پرون رسنیو ته وویل چې افضل کوهستاني په بټاباد کې وشتل شوی و او مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول سي سای ورکړه. د سیمه ایزو پولیسو مشر عباس مجید رسنیو ته وویل چې د افضل کوهستاني د قتل په تړاو نیول شوی مشکوک وګړی فادي رحمان نومیږي. د پولیسو په وینا نیول شوی مشکوک وګړی 23 کلن او د افضل کوهستاني وراره دی. عباس مجید ویلي چې د مشکوک وګړي پر ضد دوسیه جوړه سوې او غوښتنه پکې سوې چې هغه په قتل مجرم وپیژندل سي. افضل کوهستاني په 2012 میلادي کال کې ډیر شهرت پیدا کړ. څو کاله مخکې په پاکستان کې یو ویډیو پر انټرنیټي شبکو خپره شوه چې په هغه کې د افضل کوهستاني څلور ښځینه خپلوانی او دوه ورونه موسیقي ته ګډېدل او چکې وهلې. د ویډیو تر خپرېدو وروسته د هغه ورونه او څلور ښځینه خپلوانی ووژل سول. افضل کوهستاني د هغوی لپاره د انصاف غوښتنه کوله او د داسې قتلونو د مخنیوي لپاره یې مبارزه کوله چې د ناموس په نوم کېږي. د دې کسانو د قتل په تور هیڅوک ونه نیول سول. افضل کوهستاني دا کوله چې یوې قبایلي شورا د هغوی د قتل امر کړی و. د افضل کوهستاني په وینا قبایلي شورا په ویډیو کې د دې کسانو نڅا د کورنۍ پر عزت تیری بللی و او هغوی یې د قتل وړ بللی و. د افضل کوهستاني مبارزه په پاکستان کې د داسې قتلونو پر ضد و چې د عزت او ناموس په نوم کیږي. په پاکستان کې هر کال سلګونه ښځې د ناموس یا عزت په نوم وژل کیږي. د پاکستان پارلمان په 2014 میلادي کال کې د ناموسي قتلونو پر ضد یو قانون جوړ کړ. په قانون کې د ناموسي قتلونو عاملانو ته د اعدام سزا ټاکل شوې ده. د ناموسي قتلونو پر ضد نوی جوړ شوی قانون هغه اصل له منځه یووړ چې قاتلانو ته به په داسې مورد کې چې د مقتول کورنۍ عفو وکړي د ازادۍ حق ورکاوه. دا فینریوال سازمان په ورپورت کې چې له 2012 میلادي کال تر 2013 په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت تکتنه پکې سوي ویلي چې ډېر هغ قوانين نه دي تصویب سوي چې په خاص ډول د شذو د حقوقو د خوندیتوب لپاره جوړ شوی دي. د افینریوال سازمان ویلي د ناموسي قتلونو د مخنیوي او د شذو د خوندیتوب لپاره نافذ قوانين هم په ډېرو مواردو کې نه دي عملي شوی. د افینریوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې ناموسي قتلونه روان دي او یوازې په خیبر پښتونخوا کې 94 ښځې د یو کال په موده کې د هغوی کورنۍ وژلې دي. د افینریوال سازمان ویلي چې په ډیرو مواردو کې د ناموسي قتلونو عاملان نه دي نیول سوي او حتی تحقیق نه دی سوی. د دې سازمان رپورت وایي تیر کال په دوبی کې په خیبر پښتونخوا کې یو پلار خپلې دوې لونې له هلکانو سره د ارتباط درلودلو په شک ووژلې. د پاکستان په کراچي ښار کې تیر دوبی د دوو تنکو ځوانانو جسدونه وموندل سول او پر بدنونو یې له زخمونو معلومېدل چې برق یا الکتریکي شاک ورکړ سوی و. د افینریوال سازمان د رپورت له مخې د پاکستان په ملتان ښار کې تیر کال یوې سیمه ییزې جرګې څو نارینه ته پر یوه کوچنۍ نجلۍ چې ورور یې جرګې مجرم پیژندلی و د جنسي تجاوز اجازه ورکړې وه.
لاند خبرونه د امریکا د حکومت او طالبانو استازي بنند د سولې پاړه لوي ورسني وقفي ورسته بیا په قطر کې خبري پیل کړي. آسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د آیرلند د کرکټ د لوبډلې وروستۍ 500 سیالي به سبا ترسره شي. د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره به نن د افغانستان او فلسطین لوبډلې سره مخامخ شي. اسرائیلی ځواکونو د غزې پولې ته نږدې پرون یو فلسطینی وویشت. په استانبول کې د مظاهرو ضد پولیسو پر هغو خلکو چې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره یې مارش کاوه د اوښکو بهونکی ګاز استعمال کړ. او په ترکیه کې د ارمني ارتودکسو عیسویانو د کلیسا مشر دوهم مصروب موتافیان مړ شو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام له مریم توخی څخه.
د ژوند رنګونه
زه استاد عبدالحادي قرشی د کابل ښار اوسیدونکی یم.
استاد، لومړی پوښتنه داسې مطرح کړو چې څنګه یو کس که هغه په لوړ سن کې وي که په کوچني سن کې وي مطالعې ته لیواله کړو؟
مطالعه وایي چې کور نه تر ګوره پورې باید زده کړه وشي. هغوی چې پوهیږي د هغوی له خوا ځینې که چیرې په کور کې کتابونه واوسیږي هغه ده، که چیرې ونه اوسیږي د بازار ځینې د کتابخانو ځینې د کتابونو دپاره، حتی دغه قاعده بغدادي ځینې شروع کړي تر د مکتب کتابونو پورې، له هغه څخه رادی خواته د شخصي د مطبوعاتو پورې، او که هېڅ ونه اوسیږي نو تصویري رسنیو کې خو یو څه شته دی، دغه ځینې باید یاد ور وکړي.
خپله انسان ته کومې ګټې لري ښاغلی استاد مطالعه؟
بل انسان لرونکی د یو شخصیت، هر څوک چې وله واوسیږي څومره چې سړی مطالعه وکړي په همغه اندازه باندې دغه عام خلک ورته وایي دا ډېر کمین او حلیم سړی دی. اول خو د سړي د شخصیت په بروز کې یا په ابراز کې ډېر اغېز لري. په دومه خبره کې په کورنۍ کې د هغه د اولادونو د هغه د زنانو د فرزند له نیولو تر ټولو پورې، او په مجلس کې چې کله دوی کېني دا د مطالعې ډېرې ښې ځانګړې او په استجالت باندې ګټې دي.
استاد، په کوم وختو کې خلک څوک مطالعه وکړي؟ په ورځ کې، د شپې، سهار، یا په ټوله ورځ کې؟ څنګه داسې ځانګړی وخت شته که نه؟
زه فکر کوم چې کله وخت پیدا شي او لندګادي ته به د ډاکټرو د روان شناسي نقطې نظر نه د نظر په شخصیتونو باندې فرق کوي، فرصت پیدا کی باید اصول ول.
کوم کتابونه باید خلک مطالعه کړي؟ ته هر څه چې مخ ته راغله وي، که هر څه خوښ شوې وي، که څنګه داسې خاص څه شته چې باید مطالعه شي؟
هغه کتابونه چې زموږ د تاسو د ماحول سره نه د افغاني او اسلامي ټولنې سره جوخت ووسیږي دا باید بیشتر مطالعه شي. کله زه خپل هر ډول کتاب له ما سره ووسیږي هغه مې په کور کې لرم او مطالعه کړم، ځکه زه ډېر علوم ته ضرورت وسم لرم.
څنګه مونږ کولی شو مثلا د کوم سنه شروع کوو مطالعه تر څو چې ځوانان شو بل اخره یو همداسې مطالعه سره عادت پاتې شو؟
دلته تا چې ول د کوم سن ځینې دلته بیشتر د مور او د پلار د هغوی پورې هم مربوط کیږي چې دوی ته د هماغه کوچنیوالي ځینې حتی هغه د رسامي کتابونه چې کوم ډول باندې ووسیږي، حتی د کمکیانو هنې ځینې نیول په طور د مثال نیولې له دغه ځینې نیولې تر ټول سنینو پورې. زه خپله باندې د یو محقق په توګه باندې د مطالعې دپاره وخت هېڅ نه قیدوم او محیط هم نه قیدوم، او په عین زمان کې عمر هم نه قیدوم.
ډېره مننه استاد،
مهرباني.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سبحان الله نبیل کونړه پر استولې سمس کې لیکي حکومت باید د سولې لپاره ش پلان ولري. برات خان اسحاق د هلمند له بولان لیکي د دوه په خبرو کې افغانانو ته د سولې هیلې پیدا شوه. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د قطر په غونډه کې باید لومړی د اوربند په اړه بحث وشي بیا نوري خبرې وشي. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي که چیرته طالبان اوربند نه کوي نو د سولې خبرې څنګه کوي. عزیز الرحمن له ننګرهار پر استولې سمس کې بلې موضوع ته اشاره کړې ده. د لیکي د کابل د پنځشنبې د ورځې حملې ته البته اشاره کوي، او لیکي د پاکستان ملیشه طالبان د بیګنا افغانانو په بیرحمه وژنو د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کوي. شهید زاده د زابل له خوا کې افغانه اوږد اس ام اس راستولې ده. هیله ده چې کله تاسو ازادي راډیو ته اس ام اسونه راستوئ په لنډو یې ولیکئ تر څو لوستل یې راته اسانه شي. او اوږده اس ام اسونه د اوږدو اس ام اسونو لوستل سخت وي، خو شهید زاده لیکي د افغانستان حکومت چې د کابل په حمله کې طالبان تورنوي په دې ډول خپله کمزوري پټوي. او ډیرو اوریدونکو په وروستیو شیبو اس ام اسونه راستولي دغه سر په سر راځي، نو بیا لوستل یې سخته کیږي. په راتلونکو خپرونو کې به نور اس ام اسونه هم ولولو. له همدې سره دا خبری مجله سر ته ورسېده. په بلې خبری مجلې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب، خیر راغلی.
تشکر احمد.